د افغانستان دفاع وزارت د سرپل د کوهسانات ولسوالي د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د کندوز خان آباد ولسوالي له سقوط سره مخامخ شوې او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان له چارواکو سره د امنیت په اړه پر دوه اړخیزو همکاریو ږغېدلی. د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزای مخته وړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د شمال له تازه امنیتي وضعیت خبرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
سلام شیبر صاحب، نن په مهمو خبرونو کې اورو چې د لیبیا یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. له ده سره د پخواني رژیم نورو لوړپوړو چارواکو لکه پخواني صدر اعظم او د استخباراتو پخواني رئیس په ګډون اوو نورو کسانو ته هم د اعدام سزا واورول شوې ده. دغه کسان کولای سي چې د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. پر دې کسانو د جنګي جرایمو تورونه دي.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه له ازادي راډیو واوري، د افغانستان کورني خبرونه بله اجمل تورمان څخه واورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدراعظم نارندر مودی ته په یو لیږلي پیغام کې د هند هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي. او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایي دولت وزیري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بیرته په شا وتپوي. په ورته وخت کې د سرپل امنیه قمندان وایي چې قمندان میراغا او 1300 پولیس چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ د نیولو پر مهال لا درک شوي ول ژوندي دي. محمد عاطف جبرخیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې یادو کسانو ځانونه سیاد ولسوالۍ ته رسولي دي. بلخوا د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا 600 کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت او مرستندویه ټولنې غوښتي چې بې ځایه شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. طالبانو هم ویلي چې کوهستاناتو ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. بلخوا له کندز څخه هم د نامنۍ خبرونه رارسېدلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودی ته په یو لیږلي پیغام کې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي غنی په دغه پیغام کې د نوموړي د مړینې له کبله د هند له خلکو سره په غم کې ځان شریک ګڼلی او ویلي دي چې ارواښاد عبدالکلام د نړۍ له هغو مشهورو پوهانو څخه و چې خپل هیواد ته یې بېساري خدمتونه کړي دي. عبدالکلام د هند یولسم ولسمشر و چې د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې محصلانو ته د وینا پر مهال بېسده شو او روغتون ته تر رسولو وروسته یې سا ورکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل تر دغې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
داعش د افغانستان لپاره یوازې خطر نه دی، د سیمې لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره دی. او افغانستان د منځنۍ اسیا او اروپا څخه دلته داعش په مقابل کې ولاړ دی او دفاع کوي. بینان ضروري ده چې دغه هیوادونه هم خپلې همکاري زیاتې کړي.
خاغلی عبدالله په داسې حال کې د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر نه د داعش ډلې په وړاندې مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته رسیدلی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د لیبیا یوې محکمې نن د دې هیواد د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. پر د په جنګي جرایمو کې د لاس درلودو او د 2018 کال د پاڅون پر مهال د سولهییزو لاریون کوونکو د ځپلو تور و. الاسلام ته د اعدام سزا د هغه په غیاب کې واورول سوه، ځکه چې هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوې یاغي ډلې زنیتان په لخوا نیول سوی دی. دغه ډله د مرکزي حکومت له کنټروله د باندې ده. په ترابلس کې دغه محکمې د همدې تورونو له کبله د قذافي رژیم اوو نورو چارواکو ته هم د اعدام سزا واوروله. په دغو کسانو کې د قذافي پخوانی د استخباراتو رئیس عبدالله السینوسی او پخوانی صدراعظم بغدادي المحمودي هم شامل دي. اتو نورو پخوانی چارواکو ته د عمرې بند سزا او اوو نورو هر یو ته د 12 کلونو بند سزاوې واورول سوې. دغه کسان کولای سي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي او د لیبیا د سترې محکمې لخوا باید تایید سي. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولې سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. له دې اقدام سره به د سوریې زرګونو کډوالو ته خوندي ځای جوړ سي او د داعش مهمه لاره به بنده سي چې له دې لارې دغه سخت دریځه ډله وسلې او مهمات ترلاسه کوي. د ترکیه لخوا د تیر اونۍ هغه پریکړه چې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي بې ساري بلل کیږي. پرون د اوباما د ادارې چارواکو وویل چې د داعش پر وړاندې د جګړې په اړه له ترکیه سره د امریکا خبرې د هغه 109 کیلومتره سرحدي سیمې په اړه دي چې اوس هم د داعش تر کنټرول لاندې ده. امریکا په دې ځای کې هوایي بمباری کړي خو چارواکي وایي له دې وروسته چې د ترکیه له خاورې به حملې وکولای سي اوس به دا هوایي بمباری زیاتې سي. د چارواکو په وینا د امریکا او ترکیه ترمنځ موافقه تر اوسه آخري پړاو ته نه ده رسېدلې. د یوه چارواکي په وینا د دې عملیاتو هدف دا هم دی چې د ملکي کسانو لپاره چې له جګړې تښتي دلته یو خوندي ځای جوړ سي. که دا ځای له وسلوالو تصفیه سي شاوخوا 1.8 میلیونه د سوریې هغه کډوال به هلته پناه یوسي چې اوس مهال په ترکیه کې دي. د ترکیه د انرژي وزیر تانیر یلدیز وایي د طبیعي غازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. یلدیز وویل پر کورد یاغیانو شک کیږي چې په اګری ولایت کې د ایران پولې ته نږدې له پایپ لاین سره چاودنه کړې ده. د ترکیه د غازو دولتي شرکت بوتاس ویلي نن د پایپ لاین د رغولو کار پر مخ روان دی خو دا څرګنده نه ده چې د غاز عرضه به بیرته څه وخت پیل سي. دغه پایپ لاین مخکې هم د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لخوا څو ځلې تر حملو لاندې راغلی دی. پی کی کی تیره اونۍ وویل چې له ترکیه سره اوربند یې هغه وخت پای ته ورسید چې ترکیه هوایي بمباریو د پی کی کی کمپونه د عراق په شمال کې په نښه کړل. د بحرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې 12 پولیس وژل سوي او شپږ نور په بخښنی سره په یوه چاودنه کې 2 پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شیعه اکثریت سیمه کې سوې ده. چاودنه نن په سترا کلي کې وسوه چې د پلازمینې منامه په جنوب کې پر یوه کوچني ټاپو موقعیت لري. په سترا کې د شیعه لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بېلابېلو وختونو کې نښتې سوي دي. نننۍ حمله په داسې حال کې سوې چې د بحرین حکومت د شنبې په ورځ وویل چې د دوو بحرینیانو چې له ایران سره یې اړیکې درلودې لخوا یې د وسلو او چادېدونکو موادو د قاچاق پلان ورشنډ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د دې خلکو د اړیکو تور بې بنسټه وباله. د بحرین حکومت پر ایران تور پورې کوي چې د بحرین د شیعه اکثریت په منځ کې بې ثباتي جوړوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به راتلونکي اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. کری به قاهره ته د راتلونکي یک شنبه په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکي یک شنبه په ورځ به دوی دوحه ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کریب په دوحه کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وویني. کری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات اورو.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات: په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 22. په مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټه 29. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 38. په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18. په جلال آباد او بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28. او په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12.
دا ازادي راډیو یو ساته خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د سرپل د کوهستانات ولسوالي په اړه وایي
په دې د مخالفي په دې نه خوشحالیږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د قومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د دې یو ساعته خبرې مجلې په دوام به بیا واوري چې د کندوز د خان آباد ولسوالي له سقوط سره مخامخ ده. سیمه ایز وایي
د غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، حوالې ورکولې، په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هماغه اوسې خلک له طالبانو سره یو شول.
د دې بیا امنیو په ارتباط مو د سیاسي چارو د څېړونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ازبکستان ته تللی د حنیف اتمر ویان د دې سفر په اړه وایي
په دې توافق شوی دی ټول هغه عناصر او ګواښونه چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي دواړه هیوادونه به یې پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي.
له جګړو او شخړو مو په دې خبري مجله کې لري هم بیایو. د حامد کرسي په نړیوال هوایي ډګر کې نن خلکو د کرکټ د ملي ټیم تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالي د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د سرپل کوهستانات ولسوالي له څو ورځو جګړو وروسته نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالي د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
وروسته له هغې چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالي د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دا ولسوالي به ډېر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالي نشي نیولی او دوی به یې بېرته په شا وتمبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سرپل کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو ساعت دوه ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې د مخالفین په دې د هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي په دې نه خوشحالیږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د قومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان یمګان، د کندوز چهاردره او دشتارچي، د غزنی ناوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوي دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي، عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول سي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا مو په راپور کې واوریدل چې ډېر ژر به د سرپل د کوهستانات ولسوالي امنیتي ځواکونه ونیسي. بل لور ته په شمال کې د کندوز خان آباد ولسوالي له سقوط سره مخامخ شوې ده. زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د ارچی ولسوالۍ لخوا پر اختاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسلو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومت خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خان آباد له اختاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي. د سیمې څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنګ د بد حال ده، په اواره سلو بیخي په یو جوړ کالیو کې راوتلي، تمام شوینم پاتې سول، په کورو کې پاتې سول، واړه ماشومان دي، هر چې نم غلې راویستلي، نم دانې راویستلي، چې م نه داسې لوسته پر راوتلي استو.
علت یې دا شی ده چې واوره ده، غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، حوالې ورکولې، په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هماغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دا راځي وسم تاسو اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کی.
منګه ورسې در په دراسته بچان هم فغه کې دی، خو دی خو ګرځو هر مې راځي په کورو لګيږي، تان شینم پاتې سلم منګم د سر او وته لې چې مې راوړي ځان سره.
خان آباد ولسوالۍ هم په سقوط کې ده، فعلا جنگ ده، چار سرکه کې ډېر شدید جنگ ده، دا ټول سقوط دی اختار شه ده، دا وجه ده چې د اربکو د ظلم او ستم نه خلکو باندې ظلم کوو، ستم کوو، خلکو نه جزیه اخیستل، په زور خلکو نه پیسې اخیستل، همدغه اوس طالبان راغله اختا جونیو او اوس په ولسوالۍ باندې حمله کړې ده، خان آباد ولسوالۍ باندې.
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمه سقوط کړی، خو دوی وایي چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری بیا وایي چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي، همدارنګه 15 تنه ټپیان شوي دي. امیری وویل چې دا مهال جګړه د خان آباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتره کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم زه شوی دی. د یادونه ده چې څو مده وړاندې د کندز ولایت دوه ولسوالیو پر لپسې سقوط وکړ، خو د چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله، اما د دشتیارچي ولسوالۍ همدارنګه د ګلتیپې سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلي نیولي دي، همدارنګه 15 تنه غیر مسؤول وسلوالې ژوندي نیولي دي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
د کندوز خان آباد ولسوالۍ اختاش سیمه طالبانو نیولې او تر دې مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د سرپل کوهستانات ولسوالۍ د افغان دولت مخالفه وسلوالو نن ونیوله. سرپل ته نږدې په فاریاب کې هم امنیتي وضعیت ښه نه دی او له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په شمال کې له لویه سره امنیتي وضعیت ښه نه ښکاري. د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون له غړې شکرې بارکزی څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې طالبانو څرنګه په شمال کې نفوذ کړی دی. پخوا خو ویل کېدل چې طالبان له پاکستان افغانستان ته اوړي، شمال خو لرې دی.
پاکستان شمال نه لري دی، مګر بیا هم ډېر لري نه دی. او د دې تر څنګ دا چې اوس طالبان څنګه په شمال کې خپل نفوذ ډېر کړ، څو مختلف دلیل پکې شته. اول نن چې طالبان غواړي د مذاکرې میشته کینی نه غواړي، د یو ضعیف موقف نه کار واخلي. دویم خپل د صلاح ویشل چې متاسفانه دا د افغانستان د دولت یو پالیسی وه، شپږ کاله مخکې له نن نه محلي پولیس جوړول، خلکو ته وسلې ورکول او پیسې ورکول، دا خپله ستونزمن پروسه شوه. اوس تاسو وینئ چې هر پوسته چې سقوط کېږي او یا هم هر ولسوالۍ چې سقوط ته نږدې کېږي، هلته محلي پولیس له طالبان او یا هم نور جنګیالو سره همکاري لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې د داعش موضوع چې ده، دا مستقیم اغېز د شمال پر جنګ باندې لري، دا که مونږ وغواړو یا نه غواړو.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، زموږ خبریال له سرپل خبر راکوي چې د حسن ارباب په نوم د قلعه شهر د کلي د محلي پولیسو قمندان له خپلو سلو ملګرو سره له طالبانو سره یو ځای شوی دی. دغه محلي پولیس چې له طالبانو سره ډېر سخت جنګېدل، څه شی دغسې یو تفاهم د دوی ترمنځ پیدا کوي چې په یو بل باندې اعتماد او اعتبار وکړي او سره لاس یو کړي؟
په ډېرو ځایو کې طالبان محلي قمندانان دي، او په ځینې ځایونو کې د خپل مثلا دغه قمندان یا بل ملګري قمندانې ځان یې په دوو ګروپو باندې ویشل چې پیسې ترلاسه کړي د یو محلي قمندان په نامه باندې. متاسفانه په اکثرو ځایو کې د دولت قوت نه څېړل کېږي، د دولت ضعف ډېر تر پوښتنې لاندې ورځي. متاسفانه په دولت کې دنم د دولتي رهبرانو په کچه باندې تاسو نه وینئ چې یو ښه پیام خلکو ته وړاندې کړل شي، یا د که چیرې د سولې پروسه ده یا نور د قدرت د موضوع نه دې لاړ شي او وغږېږي. دغه ستونزې دي، داخلي ستونزې.
دغه موضوعات چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، فرضاً د دولت له لورې په ځواکونو کې هم آهنګي او همدارس د دولت لخوا تبلیغات سه په یو ډول باندې کمزوري دي، چې دوی خپل بریاوې نشي رابرسېره کولی او رسنۍ صرف د ضعف ټکو ته پام کوي. د دغه ډول ستونزو د هواري لپاره حل لاره څه ده؟ او که چېرته دا حل نشي نو ورځ په ورځ به د افغانستان په هغو سیمو کې لکه په شمال کې سي امنیت نسبتا بهتره و هغه به هم نارام شي.
انشاءالله زه امیدوارم چې په شمال کې امنیت ټینګ شي. اول یو میډیا ستراتیژي پکار ده، تر ننه پورې هغه هیڅ حکومت او هیڅ دولت پرې توجه ونه کړل او جوړ یې ونه کړ. دویم، د افغانستان سکتوري امنیتي ځواک او پاوځ که چېرته د سلې قوي قومي سیاسي ډلو ته پل په منځ باندې ونه ویشل شي دا به ستره بریالیتوب وي، ځکه چې اصلاحات څهمونږ وایو اصلاحات په دې بنا باندې نه دی چې تاسو بېرته هغه تقسیم کوي. تقسیم د قدرت یو شی دی، تقسیم د واک بیل شی دی، مګر دا به ستره جفای د افغانستان تاریخ کې چې نن او پرون د افغانستان د اردو پولیسو ملي امنیت سره شوی دی او بل د وسلو ویشلو لړۍ ختم شي. استاد ته بهتره معلومه ده په ځینې ځایو کې څو ورځې مخکې په بغلان کې شل کسان ووژل شو او څلور نه اضافه خلک زخمیان شو. دا هیڅوک پوښتنه نه کوي چې دا وسلې د چا سره وي، د کومه شوې، دا غیر قانوني وسلې دي باندې شي. متاسفانه دا نه دی شوی، مګر د اوسنۍ جنګ لپاره که چېرته د افغانستان دولت او ولس یو غږی همژبی او په یو لاره باندې روان ونه اوسېږي، زه فکر نه کوم چې وضعیت ښه شي. د دې ټولو ستونزو سره سره بل شي ته چې ډېر اړین او ضرورت دی، د کار زمینه دې مساعده شي. شپږ میلیونه افغان بیکار دي. نو خپل فکر وکړئ چې حتی زموږ کروندګر شکایت لري چې د دوی میوې نه خرڅېږي. طبیعي خبره ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم کله ناکله خلک لاس په دسو شیانو باندې پورې کوي چې هغه زړه یې ورسره نه وي، خو مګر مجبوریت دی ته اړ باسي.
له شکرې بارکزی په مننې. تاسو به وړاندې په د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې واورئ چې په هلمند کې خلکو د کوکنارو په ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده او دوی له دولت ځینې غوښتنې لري، او په کندهار کې مو د بیکارۍ په ارتباط باندې د خلکو څرګندونې او نظریات راخیستې دي. خو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرو ته 0992035540 او بل شمیره ده 0982255 ته ټلیفون وکړي، او د افغانستان په شمال کې د نامنویو په ارتباط تاسو کولی شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. د ټلیفون شمیره به یو ځل بیا تکرار کړم 0992035540، بل شمیره ده 0982255.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو اوریدونکو په لاین کې، بلې مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ او له کوم ځای زنګ وهئ. بلې،
وعلیکم السلام، څنګه جوړ په خیر شه؟
سلامت، مهرباني، تاسو نظر د افغانستان په شمال کې د جګړو په اړه څه ده؟
نن نن کله میاره مده کندار د غورک اوریا.
بله بله، ساسو اواز اور، مهرباني.
ما نه زار دا غلی چې په وخت کومات نو رسیدل تا هم تاسو غوښتل چې تاسو په دار کوم څه کوتو چې نو د په غورک سوالې کوم چې نو د چا تر سوې د ست خبره پر کندار کې د ده نمبر داس ما تلیفون ته دا واسطه چې خپل څنګه سره شریک کو.
بله قلمیر صاحب، مننه. د دی اوریدونکو شخص هم نه اوریدل کېدو، یو بل اوریدونکی هم په لاین کې ستای خو ټلیفون یې بیرته قطع شو. د دې له خطر چې ټلیفوني ارتباطات مو پیاوړي نه دي، کمزوري دي، نو بښنه غواړم چې ستاسو نور ټلیفونونه په روانه خبري مجله کې نشو خبرولی. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر څارلی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په قرغزستان کې څرنګه داعش جلب او جذب کوي، او په سوریه کې مو بیا د واشنګټن او انقرې له دې ګډ پروګرام خبرو چې په سوریه کې دننه یوه سیمه له داعشه د مهاجرو لپاره تصفیه کوي. او که بیرته افغانستان ته بیا وګرځو، په هلمند کې بزګرانو د کوکنارو پر ځای بدیل کښت ته مخه کړې.
د دې په خاطر موږ دغه ریحانو ته مخه کړې ده. دا ریحان کرونو خدای دې وکړي چې دغه بازار یې پیدا شي، او دا د کروندګرو دپاره زموږ د کروندګرو دپاره دا یو شی برابر شي.
په ګاونډي کندهار کې خلک کار غواړي.
په دغه کار کوم، پلان بیکار دی، په کور شی نهشته، مکتب وایم، بیا کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو مرستیال مو د بیوزلو لپاره د لوړو زده کړو له یوه پروګرام خبروي.
درې سوه څلور اویا ځوانان په وړیا ډول باندې دغه موسسې چې دي همدا مني.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له تاوده هرکلی خبرو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خلکو کړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي، استخباراتي او نورو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستاني چارواکو سره د ښاغلي اتمر ملاقاتونه پیل شوي، او تر اوسه په دوه اړخیزو ګټورو موضوعاتو خبرې کړي دي. له ښاغلي غورزنګ سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې، او په سر کې د دې سفر د هدف په پوښتنه ترې کړې.
یعنی د جولای د میاشتې پر اوه ویشتمه پیل شوي دي. د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې نوموړی د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي. د دې تر څنګ په اقتصادي همکاریو هم په دې لیدنه کې خبرې کېږي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ پر مسایلو مفصل بحثونه شوي دي، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې له خپل سیال سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله دا ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی غورزنګ، ازبکستان د په امنیتي برخه کې په ځانګړې توګه څه ژمنې کړې دي؟ ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر ډېره ویل کېږي چې ازبک جنګیالي هم د نورو بهرنیو جنګیالیو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي.
دواړو لورو په دې توافق کړی دی چې هغه تهدیدونه چې دواړه هیوادونه مشترکاً ورسره مخ دي، د هغو د رفع کولو لپاره به مشترکې هلې ځلې کېږي. نو په دې توافق شوی دی چې ټول هغه عناصر او ګواښونه چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي، دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي. په دې باندې توافق شوی دی. په څنګ کې په ځینو نورو مسلو هم توافقات شوي دي. دا سفر خورا مهم او ګټور سفر دی.
بله، کومه خبر پاڼه چې موږ ته ستاسو دفتر له خوا راغلي په دې کې ویل شوي چې په سرحدي همکاریو باندې هم خبرې شوي دي. سرحدي همکاري له ازبکستان سره څومره مهم دي، او که چیرې له ازبکستان سره سرحد خوندي کیږي څومره به د شمال په نامنه باندې اغیز وکړي؟
د افغانستان د دولت لپاره ټول همسایه هیوادونو سره سرحدي همکاري او د سرحدي چارو تنظیم یو له ډیرو مهمو اولویتونو څخه دی. طبیعي ده د ازبکستان هیواد سره موږ ګډه پوله لرو. په دې پوله کې یو شمېر مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو د رفع کېدو دپاره پر همکاریو او په مشترکو هلو ځلو توافق شوی دی، او دا له امنیتي لحاظه خورا ډېر ارزښت لري، هم زموږ لپاره هم د ازبکستان هیواد لپاره چې په سرحد کې مشترکې همکاري رامنځته شي او په منظم شکل د معلوماتو تبادله وشي، او ضمناً د هغو عناصرو په وړاندې او د هغه تهدیدونو په وړاندې مشترکه مبارزه وشي چې دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
بله، غورزنګ صاحب، وروستۍ پوښتنه کولی شي ووایي چې راتلونکي پلانونه څه دي؟ آیا داسې هم ویل کېږي چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته به ښاغلی اتمر سفر وکړي؟ ځکه چې د منځنۍ آسیا اکثره هیوادونه، خصوصاً هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، وسلوالې په یو ډول سره په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دي.
دا به فعلاً تر وخت مخه وي چې د راتلونکو سفرونو په اړه څه ووایي، خو طبیعي ده د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او د سیمې د هیوادونو سره همکاري د افغانستان د بیرنی سیاست یو ډېره مهمه برخه ده. دغه لحاظ نه په ممکنو او په مناسبو فرصتونو کې به لیدنې کتنې کېږي، هم به سفرونه کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د ازادي رډو پر روانه خبرونه کې تاسو ازادي رډو ته اس ام اس هم کولای شئ لولوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو وروستیو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د تور ژیړي له 500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودي ته په یوه لیږلې پیغام کې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي دي. د لیبیا یوې محکمې نن د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د هغه په غیاب کې د اعدام سزا واوروله. د بهرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیې له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه لرو. سپورتي خبرونه ابراهيم صافي اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا ازادي رادیو نمو سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2014 کال د شلوران لیوال جام سیالیو ته د خوراوی له لوبو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم د سوارلسو ټیمونو په قطار کې پنځم ځای خپل کړ او غرمه مهال هیواد ته راغلل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند څخه هیواد ته راورسېده. دغه لوبډله تاسو بهتر معلومه ده چې د څوارلسو هیوادونو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام غوراوۍ سیالۍ په هغه کې برخه اخیستې وه او افغانستان پکې وشو کولی چې پنځم مقام خپل کړي.
د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه د ازادۍ راډیو خبریال وویل چې د کرکټ ډیرو مینهوالو د ملي اتنونو په ترسره کولو دغه ټیم بدرګه کړ. افغانستان د 2014 کال د کرکټ نړیوالو لوبو د غوراوۍ جام په ترڅ کې درې لوبې وګټلې، دوی وبایللې او دوی د باران له امله مساویانه پای ته ورسولې. د کابل د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په لړ کې نن د سری میاشتې او ستاره ازادي ټیمونه سره لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګ مسؤل علي کاظمي ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان کال د خبرګولي د میاشتې په لومړیو کې پیل شوې وي او د روژې په مبارکه میاشت کې وځنډېدې یو ځل بیا پیل شوې. د ښاغلي کاظمي په خبره تر دې دمه د اردو ټیم د درویشتو امتیازونو په ګټلو سره لومړی مقام، د جوانان کابل ټیم د یوویشتو امتیازونو په لاسته راوړلو سره دوهم، او د پیروزي ټیم بیا د شلو امتیازونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړی دی. د دې سیالیو له ترسره کولو څخه هدف فوټبال ته د ځوانانو هڅول او د خوره څیرو ټاکل ګڼل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلاتر د ښې ادارې په خاطر د نوبل جایزې وړ دی. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین دا خبره د شنبې په ورځ د سویس په یو تلویزیون کې په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد د اعادو په اړه امریکا او سویس د ګډو څېړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سویسی سرنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د خوراوی په بهیر کې د مالی فساد او رشوت د اعادو څېړنه کوي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
په سپورتي خبرونو کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی خبر درلود. په دې اړه وړاندې په دې خبري یو ساعته مجله کې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو اوس پر شو نړیوالو موضوعاتو ته. په قرغزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړې او په هغې کې مسلمانان تشویقوي چې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. د قرغزستان امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه له 350 زیات قرغزیان له دغې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
په دغه ویډیو کې چې 9.5 دقیقې د یو سخت دریځی په قرغزي ژبه خبرې کوي، د ازادي راډیو د قرغزي څانګې د راپور له مخې له لهجې پرته په قرغزي ژبه خبرې کول دا مسله یقیني کوي چې دغه کس د قرغزستان اوسیدونکی دی، نه هغه قرغزی چې د منځنۍ آسیا په کوم بل هیواد کې استوګن وي. د روسي ژبې په ګډون له نورو ویډیوګانو سره چې د اسلامي دولت ډلې خپرې کړې، د دې ویډیو توپیر په دې کې دی چې د پیغام لوستونکي نوم نه دی په ډاګه شوی او دا هغه څه دی چې د قرغزستان د ملي امنیت اداره او پولیس په اړه څېړنه کوي چې د دغه کس هویت معلوم کړي. په دغه ویډیو کې هماغه ساده پیغام چې د اسلامي دولت ډلې د خلکو د جذبولو لپاره د خپل تاسیس را په دې خوا کاروي لوستل شوی. په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې لخوا د خلافت له اعلان وروسته دا ډله له ټولو مسلمانانو غواړي چې خپل دینی وجیبه پر ځای کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. په دغه ویډیو کې هم په قرغزي ژبه د قرغزستان له مسلمانانو غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته هجرت وکړي. په ویډیو کې دغه راز پر مسلمانانو د نورو لخوا فشارونو ته اشاره شوې او ویل شوې چې که د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه ونه کړي دغه فشارونه به دوام ومومي. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه د تبلیغاتو دغه ویډیو په داسې حال کې خپرېږي چې په قرغزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې د داعش د ډلې لخوا د خلکو د جذبولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د دوشنبې په ورځ وویل چې له قرغزستان له 350 زیات وګړي سوریې ته تللي دي، په دوی کې 80 یې ښځې دي. دغه ویډیو د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې وروستۍ هڅه ده چې وښیي د دغه ډلې قدرت او نفوذ یوازې په عراق او سوریه پورې نه محدودېږي، بلکې د پخواني شوروي تر قلمرو لاندې هغو سیمو کې چې ډېر خلک په روسي ژبه خبرې کوي هم فعالیت پراخ کړی دی. د فورات میډیا په نوم یو نوې ډله چې نښانې په ویډیو کې لیدل کېږي ځان په روسي ژبه د اسلامي دولت ډلې د ویډیوګانو د خپرېدو رسمي ډله بولي. ویل کېږي چې اسلام سعید عمروویچ اتابایف چې په ابو جهاد مشهور دی د دغې ډلې مشر دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه د دغې ویډیو خپرېدل د ابو جهاد ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د ښودلو د هڅو یوه برخه ده. په ویډیو کې تر تصویر لاندې په روسي ژبه له لیکنې څخه یې هدف دا دی چې له قرغزستان بهر د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په ګډون فدرالي روسیې ته خپل ښکاره پیغام ورسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې داعش په قرغزستان کې جلب او جذب کوي. د همدې ډلې د ځپلو په خاطر ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د سوریې هغه سیمه به چې د ترکیې سره په پوله پراته ده د اسلامي دولت له وسلوالو څخه پاکوي او هلته به د سوریې د زرګونو کډوالو لپاره پناه ځای جوړوي. د دغو دوو هیوادو د چارواکو په باور له دې سره به د داعش د وسلوالې ډلې د اکمالاتو او نویو وسلو د جذب مهمه لاره هم وتړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د اوباماتې ادارې چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل له ترکیې سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې په رامنځته کولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتره سیمه متمرکز دي چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوی چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیې ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیې سره پر پوله د وسلوالو څخه د یوې پاکې سیمې رامنځته کول به د هغه څه کم 2 میلیونه کډوالو څخه ډېر ځان ته راجلب کړي چې دا مهال په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د دې ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یوه خوندي سیمه رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي د خوندي سیمې ته کډوال ورتلی شي، خو د عملیاتو هدف دا نه دی بلکې هدف یې دا دی چې د ترکیې پوله د داعش له وسلوالو پاک شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیې سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتنو لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیې له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیې پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي واشنگټن او انقره د سوریې خاورې ته د ځمکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري، بلکې غواړي چې په دې حایله سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې ونیسي. د باسنو په داسې حال کې دی چې ترکیه په دې وروستیو کې د داعش د وسلواله ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړی. تیره اونۍ د ترکیه جنگي الوتکو په سوریه کې د دې وسلواله ډلې پر مرچلو بمباری وکړي. همدارنګه ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له یوې ستراتیژیکې هوایي اډې څخه د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې کار واخلي. لا بل پلوه ترکیه د داعش د وسلواله ډلې د ګواښ په اړه د ناټو د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو ویلي ناټو د سوریه او عراق سره د ترکیه د پولې د ساتلو په برخه کې د مرستې مسؤلیت لري. کوردي وسلوال چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او د ترکیه پولې ته نږدې 909 کیلومتره سیمه په واک کې لري، انقرې ته د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي مداخلې په وړاندې خبرداری ورکړې. د ترکیه او امریکا نوې طرحه وسته پوښتنه رامنځته کوي چې د سوریه کومه یاقي ډله به د داعش پر ضد په مذکرو عملیاتو کې برخه ولري. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د دوی په منځ کې د یو باوري شریک د نشتوالي څخه شکایت کوي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې د کردانو او د آزادې سوریې د پوځ په څیر وسلوالې ډلې غواړي څو د داعش پر ضد مځکنیو عملیاتو کې برخه واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو دا یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې ټول افغانستان کې اوري، او که چیرته تاسو انټرنیټ ته شئ زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په هلمند کې یو شمېر بزګرانو د ریحان، لمرګل او کنزلو کښت مخه کړې ده. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې تر بل هر یو پکې کوکنار ډیر کرل کیږي، نو که چیرته د کوکنارو بدیل کښت پیدا شي شاید په دې ولایت کې د کوکنارو مخه ونیول شي. دا ممکنه ده چې داسې شي. په دې اړه له هلمنده د الیاس دای پراپور کې د هلمندی بزګرانو لوړاندیز خبري شو.
د هلمند د کرنې د ریاست سرپرست رفیع الله کلم وایي په دې وروستیو دوه کلونو کې یو زیات شمېر کروندګرو د کوکنارو او نورو بوټو په ځای د ریحان، لمرګولي او کنجدو کښت مخه کړې ده. رفیع الله کلم یې علت د دې بوټو اسانه روزنه، لوړه بیه او تر نړیوال بازارونو پورې د غو رسېدل وړتیا وبلله. کلم که څه هم د ریحان او کنجدو د کښت ټاکلې اندازه ونه ویل، خو زیاته کړه سروې کوي او دا به وروسته معلومه کړي چې څومره کروندګرو د دې کښت سره علاقه پیدا کړې ده.
د دوی روزنه او پالنه چې دا اسانه ده او تقریبا د دې محصول چې دی په قیمت په لحاظ باندې نسبتا ښه دی، او دغه نباتات عبارت د هغو نباتاتو څخه دي چې نړیوال بازار لري، او په دې برخه کې نړیوال ضرورتونه ډیر دي دغو نباتاتو ته. نو په دغه خاطر باندې ویلی شو چې دغه نباتات هم د قیمت په لحاظ باندې، هم د کښت په لحاظ باندې، هم د حفاظت ساتنې په لحاظ باندې
نسبتا له
نورو نباتاتو څخه د دې سهولت زیات دی.
د ریحانو، لمرګولي او کنجدو کښت په داسې حال کې د هلمند د کروندګرو ترمنځ د رواجېدو په حال کې دی چې کوکنار لا هم تر بل هر کښت ډیرو کروندګرو د پام وړ بلل کیږي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم دوی الیزلې پیل کړي دي چې دغه کښت زیات رواج سي، خو اکثرو کروندګرو ته په خپله خوښه مخه کړې ده. د هلمند یو شمېر کروندګر وایي که چېرې حکومت په خاص ډول د کرنې او نشي توکو په وړاندې مبارزې وزارتونه د دوی سره د کښت پر روزنه، کیمیاوي سري او تخمونو کې مرسته وکړي، اړ نه دي چې کوکنار وکړي.
نو د دې په خاطر موږ دغه ریحانو ته مخه کړې ده. دا ریحان کرونه خدای دې وکړي چې دغه بازار پیدا شي، او دا د کروندګرو د پاره، زموږ د کروندګرو د پاره دا یو شی برابر شي
چې بازار ته پیدا شي، چې خرڅې کړنو چې کرنې مدینو خو بازار پیدا شي. دغه کنجي تورویان نو تر دغه تاریخو دغه کنجي تورویان ښه دي چې خریدار پیدا شي. هغه خو زارجین ګاز دغه دی بوټې دي، خلک مرضونه زندي اخلي یا نشان کیږي.
دوی وایي د ریحانو یو جریب کښت کولی سي شاوخوا 500 کیلوګرامه حاصل ورکړي چې اوس مهال د نورو زراعتي محصولاتو ان د کوکنارو په نسبت هم ښه بازار او نرخ لري. کروندګر وایي که چیرې حکومت د دې تخمونو د حاصلاتو بازار موندنه کې نور هم مرسته وکړي، ډیر کسان نور هم د کوکنارو په ځای چې تجارت کرل او ټولول ستونمن سوي دي، د ریحانو، لمرګولي او کنجدو کښت مخه کوي.
له هلمند به ګاونډي کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې په ماشومانو درانه کارونه کیږي، او د ژوند اړتیاوو مجبوره کړي دي یو شمېر ماشومان چې له ښوونځیو څخه لرې ووسي. په عین حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ماشومانو پر بد حالت سخته اندېښنه ښوولې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې د بیکاری لامل د ماشومانو حالت ورځ تر بلې خرابېږي، او د نورو کلونو په پرتله یې حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی. په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤل شمس الدین تنویر وایي چې د تیرې وکال راهیسې په دې ولایت کې د سیاسي کړکېچونو له امله د بیکاري کچه لوړه سوې، او ورسره سم د ماشومانو حالت هم خراب شوی. د نموړي په وینا په کندهار کې یوازې په سږ کال کې د چاودنو له امله تر 50 زیات ماشومان وژل شوي چې په دغه حالت دوی اندېښمن دي.
چې اوسنۍ شرایط هغه سیاسي ستونزې چې یو کال تقریبا دوام لري، د خلکو بیکاري، د خلکو بیروزګاري، د ماشومانو پر ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی. یعنې د دوی پلارونه، د دوی کورنۍ چې لویان بیکاري کېږي، دوی باید مکلف کېږي چې ماشومان د دوی په څنګ کې کار وکړي، یو څه ناڅه باید ولري. نه، دا یو لویه ستونزه ده چې لوی ننګونه زه بولم.
تنویر زیاتوي چې په دې ولایت کې اکثره ماشومان د غربت په وجه درنو کارونو ته مخه کوي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درانه کارونو بوختي وایي چې د کورنۍ غړي د ډېر مودې راهیسې بېکاره دي او یا هم په چاودنو کې وژل شوي، چې د همدې له امله دوی د زده کړو څخه بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په هدف مزدوري کوي.
چې زما پلار 15 کاله کېږي چې مړ شوی دی او موږ په کور کې د خدای یو نه لرو. مزدور یم، په دې ځای کې مزدور یم، نو څه وکړم چې پیسې بیا د کم وکړو؟
په دغه کال کوم پلان بېکار دی، په کور کښې نهشته. پلان بېکار دی، مکتب وایم، بیا کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم؟
مسکینان یو، پلان مې نه جوړې دی، کار نشي کولی، خیرات ولو.
په درنو کارونو وخته دغه ماشومان د دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د غړو لپاره د کارونو زمینې برابرې کړي تر څو دوی خپلې زده کړې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
نیک محمد له سرپوله لیکي، د افغانستان د شمال د جګړو لوی علت سیمه ییز پولیس دی یا اربکیان دله په وینا. شفیع الله لالزی له کندهار لیکي چې اربکیان ورک نشي، امنیت نشي راتلی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي د ولسوالیو د سقوط علت د مرکزی حکومت ضعف دی. عبدالرحمن له اروزګان لیکلي بهرني پوځیان وتلي دي ځکه امنیت خراب شوی دی. او عبدالقادر له زابل لیکلي دي ازبکستان ته د حنیف اتمر سفر ډیر مهم دی، باید لاسیایي هیوادو غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو مخه ونیسي. د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي موسسې حاضرې شوې دي چې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي موسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمېر خصوصي موسسې هڅولي چې زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلي سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمون دغه قرارداد د صحي مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان، هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان ند نه لري، هغوی موږ ته مراجعه کړې ده، دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 340 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالي او نیمه عالي مؤسسې فعالې شوي چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي، خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوي چې بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی ساپی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
مونږ خپل شخصی ګټه د دې تړون په اساس چینې لاسلیک کوو، د عامو خلکو له ګټو زارو. مونږ ټولو ځوانانو ته وایو چې رادشي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته یې لاره نه ده موندلې، دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه یې کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر کال ډېر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجې پاتې کېږي. نو دا ډېره لویه ستونزه ده. غریب دی وس توان نه لري د دې چې دی لاړ شي مثلا خصوصي پوهنتونو کې زده کړې وکړي. نو زما نظر او غوښتنه دا ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځېږي او پراخ شي، نو ډېر ښه به وي، ځکه هلته هم ډېر ځوانان بېکارۍ کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډېر لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د 12 ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغېږي. یوه اندازه یې دولتي پوهنتونونه جذبوي، خو اکثره یې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کېږي. کارپوهان وایي حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي. همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند د 2018 کال 20 نړیوال جام سیالیو د غوراوي له لوبو وروسته نن کابل ته ستنه شوه. د کرکټ ملي ټیم ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې لوړپوړو دولتي چارواکو، د ملي شورا غړیو او د کرکټ سلګونو مینهوالو تود هرکلی ووایه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند د 2018 میلادي کال 20 نړیوال جام سیالیو ته له لارموندنې نه وروسته د سه شنبې په ورځ له ایرلند څخه هیواد ته راستنه شوه او په ډولونو او اتڼونو یې هرکلی وسو. د افغانستان د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ازادۍ راډیو ته وویل د 2018 میلادي کال د 20 نړیوال جام سیالیو ته به بشپړ چمتووالی ونیسي.
واقعا د افغانستان لپاره ډېر غټ چیلنج دی، ځکه چې هغه وکټ یا کنډیشن د افغانستان ډېر مختلف و، اروپا ډېر مختلف و، ډېر سخت کنډیشن د افغانستان لپاره ده. کوشش مونږ دغسې ډېر په کم وځو. واقعا ډېر مشهور لوبغاړو ډېر ښه لوبه وکړه. مونږ کولی شو چې د افغانستان 2018 ورلډ کپ ته لار پیدا کړو. د افغانستان لپاره ډېر افتخار خبره ده ټول افغانستان ته. دې مبارکي وایم یار. ان شاء الله 2018 ورلډ کپ انډیا کې دا ان شاء الله هغه وکټ د سیره کې د کابل او جلال آباد باندې مونږ کول شو د لوبغاړو ښه لوبه وکړي او د افغانستان لپاره ډېر ښه رول ادا کړي ان شاء الله.
د هند د 2018 میلادي کال 20 نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف د جولای په 9 په ایرلند او سکاټلند کې د 1400 هیوادونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې چې د جولای تر 26 دوام درلود، د افغانستان په ګډون سکاټلند، هانګ کانګ، نیدرلند، ایرلند او عمان د نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړه او افغانستان په یادو سیالیو کې 5 مقام خپل کړ. د ملي ټیم غړی میرویس اشرف وایي چې افغانستان په یادو سیالیو کې وتوانید چې پیاوړي هیوادونه مات کړي.
د نړیوال جام 2018 د غوراوي سیالۍ وې، سترې سیالۍ وې. د نیم غړي هیوادونه چې دي دا هغوی سره زموږ دغه سیالۍ شپاړس قوي هیوادونه وو. یا هم دا ځلې ټیمونه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات قوي وو. خو خوشبختانه زموږ لوبغاړو هم همت ترلاسه ورنه کړو، خپله وړتیا وښودله او نړیوال جام ته لار پیدا.
د کابل د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې له عامو خلکو سربیره د ولسي جرګې غړي هم د کرکټ ملي ټیم ته د ښه راغلاست لپاره راغلي وو. د دې جرګې غړي میرمن آریون وایي
نن موږ دلته راغلي د دې د خاطره چې خپله ملي لوبډله ته ښه راغلاست وایي او دوی ونازو. دوی د افغانستان لپاره ډېره غټه بریا راوړې ده. دا څلورم ځل شو چې دوی نړیوال ورلډ کپ ته لاره پیدا کوي او دا هغه زمریان دي چې وکولای شول چې د ولس د دعا سره سم، د الله د مهربانۍ سره سم، خپل په لیاقت او خپل په هلو ځلو یې دغه ورلډ کپ ته لاره پیدا کړه او د خپل ټیم نه دا غوښتنه کوو چې په نړیوال جام کې هم دوی همداسې وځلیږي او ډېرې غټې غټې بریاوې د افغانستان ولسونو ته راوړي.
افغانستان له دې وړاندې د نړیوال 20 جام سیالیو ته درې وارې لاره موندلې وه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي. دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په دې خبري مجله کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د سرپل کوهستانات ولسوالي بیرته له دولت مخالفه وسله والو ونیسي. د کندوز د خان آباد ولسوالي مرکز ته نږدې سیمه اقتاش طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیت شغیدلی. زه احمد شیبر لتاسو څخه اجازه غواړم. په دې خبري مجلې کې امانه میرزای په تخنیکی برخه کې را سره وو. تر بلې خبري مجلې مو په خدای سپارم.
پاپ خوب چی وطن وینم خرش پاپ خوب چی وطن وینم خرش پاپ خوب چی وطن وینم خرش پاپ خوب چی وطن وینم سمن کرے را ترا اوڑا آس سمن کرے را ترا اوڑا الوزما الوزما الوزم او الوزما 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 الوزم وزرے را ترا